درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو دی خبرونه تمو هر کله کوم سهار مو نیکمرغه. د خبری مجله په خبرونو پیلوم. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیړنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرسیال زبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په یوه ټویټ کې وویل د دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پاڼه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون هغه مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت خپلواک، مسلکي او شفافی. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران وورېږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوی اونۍ مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نوموړي د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوي بلل لري. ازادي راډیو ته د فراه، هلمند او یوشمیردور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سږکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا ښودلی چې پاکستان ته انتقالی شي. د افغانستان د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پیښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورن کړی چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله به یې ډېرې لوړې شوي او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. او د امریکا سنا جرګې اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅه اکثریت تایید کړه. د مرستې ته شپږ اتیا سناتورانو مثبت رای ورکړې، خو د مخالف رایو شمیر یوازې 11 و. ټاکل شوی ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا لاسلیک یا توشیح شي. تېره اونۍ د کانګرس استازو جرګې دا سند تصویب کړی و.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10.15. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 10.18. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 9.18. مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 10.22. او جلال آباد اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24.25.
د نننۍ جمعه د 1400 لومړي لمریز کال د ثور له 10 او د 2020 میلادي کال د میل شلمې سره برابر ده. تلویزیونونو د ښځینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو پریکړه په داخله او خارج کې له توندو عکس العملونو سره مخامخ شوې.
زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمیسیون د طالبانو له لوري د بشري حقونو د کمیسیون لغوه کېدا وغندله. طالبانو په انقره کې د یو شمېر سیاسي څیرو له لوري د ائتلاف د جوړېدو په غبرګون کې وویل د کابل پوهنتون یو شمېر نجوني محصلانې وایي ورمه ورځ د رنګه ټیکریو په خاطر له پوهنتون وګرځول شوې.
د پوهنتون د دروازې مخ ته د طالبانو وسلوال ولاړ وو. نجونې سختې وېرېدلې وې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د تلویزیونونو پر شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر خبرګونونه پارولې دي. پرون د افغانستان یو شمېر تلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه ویندویان باید پټ مخ پرونی وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویندوی د خپل دې کار ننګه کړي خو نیوکې کوونکي وایي طالبان د دې حکم لپاره قانع کوونکی استدلال نه لري. تفصیل اسد الله لودین وړاندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي تلویزیونونو ویندویانې پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګندې شوې چې پر پوړنې سربیره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړي وو. د دغو تلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویندویانې یې باید د خپرونو پر مهال له سترګو پرته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ غبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤولې او د افغانستان لپاره د دغه سازمان پخوانی څېړونکي هیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي له عامه ژونده د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي ویده کیږي، هر ورځ له چاودنو وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایۍ لاس اوږد کړی دی خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې غبرګونونه ډېر تر سترګو کېږي خو د طالبانو ویانزه بهلا مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پریکړې ننګه وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې یې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چی میشه؟
خو خبریالان امینه ورداګه او عبیده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس و په رسنیو کې نطاقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه، پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې دې پر کور کښېني، ښځې دې کار نه کوي، ښځې دې زده کړې نه کوي، ښځې دې هېڅ شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د تلویزیونونو پر شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر ګڼ غبرګونونه پارولې دي. طالبان له وخته رسېدو وروسته د ښځو د محدودولو لپاره پرله پسې اقدامات کوي. د دوی د دې کارونو هدف څه دی؟ د ښځو د حقونو یوه فعاله نرګس مومن په دې اړه نظر څرګندوي.
د چې وار تر بله دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنې باندې څرخي. ښځه څه ډول حجاب وکړي، ښځه څه ډول کوره ووځي، ښځه څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې موږ د تیرو لسو میاشتو نه هو لسو میاشتو راهیسې د همدغې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې د هغې چهره ولیدل شي، د هغې چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوې او بیا بېرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنا څه ده؟ ته دغه ټوله نړۍ ورته ایران پاتې ده چې یوازې د دغه ټوله حکومت ولی ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي.
درسي ساعت له اوومه تر دولسم ټولګي د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د غبرګولي په لومړۍ نیټه پیلېږي. له شنبې تر چهارشنبې د سهار پر اتو نیمو بجو له ازادي راډیو.
زمو شخله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وایي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون منحلیدو نهیلی کړی دي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم د موضوع ته خبرګون شولی او دوی د طالبانو ستره ناکامي بللی ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسیون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا له مخې لغوه کړي دي. تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاتګ ګامې بللې دي. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلي کړی ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه دغه راز ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړې چې وکولای سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشاوې لغوه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبرې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت هم غبرګون شولی دی. هغه پرون پر خپل ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللی دی. بانت ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډیره ده. نوموړي چې دا محل په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو 133 موټر سایکلونه ویشل شوې دي. د روغتیایي چارواکو په وینا د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې به له دې موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخلي. تفصیل په دې راپور کې. خو مخکې تر دې چې د غزنی په د واکسیناتورانو راپور واوري چې د موټر سایکلو البته د غزنی په باب یو بل راپور هم لرو. په دې راپور کې به واوري چې د دې ولایت اوسیدونکي له مخابراتي شبکو شکایت کوي او وایي چې کیفیت خراب دی او له دوی څخه پیسې خوري.
ورسته مو بیا هم اړیکه ټینګه کړه خو بریالي نسو، ځکه په غزنی کې ډیرای کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه سرټکوي. دوی وایي دلته شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغه یو تر بل نسره رسیږي. فعال شمیره شوی چې له ساحې څخه وتلې ده یا وایي بنده ده او یا وایي درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره به خلاص او فعال وي، حمدالله د غزنی ښار په تحویلدار کلا کې ژوند کوي. نوموړی وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مو هم ډیری وخت ټلیفونونه کار نه کوي.
په غزنی کې ټلیفونو شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا مشکلات موږ ډیر لرو په غزنی کې. باید وکړي شبکې سمې سي، انټرنیټ کار وکړي.
شاوخوا شل کلن شمس الله هم د غزنی ښار په څنډه ګډلو کلي کې اوسي. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو د باندې اتي نرخ کیږي، یا به ستا غږ نه ورځي او یا به د مخاطب غږ نه درته رارسېږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده.
اوس هم په غزنی کې روغتیایي کارکوونکو ته د 133 موټر سایکلونو د ورکړې په باب راپور واوري.
روغتیایی چارواکی وایي دغه موټر سایکلونو ویش د روغتیایی کارکوونکو د اسانتیا په برخه کې ترسره سوی. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالي مرسته د ادا موسسې له لورې د دوی ادارې ته ورکړل سوي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی ولایت په 13 ولسوالیو کې به له دغه 133 موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایی کارکوونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز او ولسوالیو کې د ښو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولي.
د دغه مرسیکلو توزیع څخه هدف دا ولو چې نوتران او سی کارکوونکي په وخت سره ټولو کلیو ته ورسیږي او د خدماتو د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج دا لوړ کړي او ټول ماشومان سي له صحي مراکز څخه لرې دي او په وخت سره واکسین سي ورته رسېدای همدا مشکل حل سي.
ښاغلی همت زیاتوي د دغه مرستو په لړ کې یو اراده امبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والي تر څنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والي مولوي محمد اساق اخونزاده د یونیسف ادارې او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو له امله مننه وکړه او روغتیایي کارکوونکو ته یې د دې موټرسایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له ناتو تړون سره د فنلند او سویډن د یوځای کېدو د غوښتنې کلک ملاتړ وکاوه. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د فنلند او سویډن له مشرانو سره وکتل او دا هیوادونه یې لوی ډیموکراسۍ او د لوړې کچې وړ ملګري وبلل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل دا یو ویاړ و چې پرون یې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلي له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړي دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به یې نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پر اختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناټو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل لورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناټو پراختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناټو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناټو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناټو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیچا ته ګواښ نه پېښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناټو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو ویلي دای به د ترکیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته به له خپله اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان سویډن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته و چې په فعالیت بندیز لګیدلی دی.
زمو شخ له آزادی رادیو اوري
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم.
په کابل کې د خوونې او روزنې په هنتون یو شمیر خزینه ماسلان ادعا کوي چې طالبانو په هنتون ته ځکه د داخلېدو اجازه نه ده ورکړې چې د تور حجاب سره یې تور ټیکري نه و په سر کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتون له دروازې بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي ښځینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده.
په ټولنیزو رسنیو په بېلابېلو خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مخ ته د ښځینه محصلانو ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده. د دې پوهنتون یو شمیر محصلان ادعا کوي چې طالبانو هغه نجونو محصلانو ته پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله چې له تور حجاب سره یې رنګه ټیکري په سر کړي وو. د دې پوهنتون یو محصل چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د پوهنتون د دروازې مخ ته د طالبانو وسلوال ولاړ وو او هغه نجونو ته چې رنګه ټیکري یې په سر کړی وو پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله. نجونې سختې وېرېدلې وې ځکه طالبانو پرې چیغې وهلې او نږدې وو چې لختې واخلي او دا نجونې پرې ووهي. دوی حیرانې وې چې څنګه له ځایه وتښتي.
دا ادعا کوي چې د طالبانو له لوري په بېلابېلو پلمو لزده کړو د نجونو د راګرځولو هڅه کیږي، هغه تور چې طالبان یې ردوي. دغه نجونې محصلانې وایي له حجاب سره ستونزه نه لري، خو له تور حجاب سره د تور ټیکري په سرول سخت بندیز دی او که حالت دغسې دوام وکړي نو ښایي ډېری ښځینه محصلینې پوهنتونونه پرېږدي. په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې دا هم ښکاري چې د پوهنتون مخ ته د نجونو ګڼې ګوڼې ته یو نارینه خبرې کوي او دوی ته وایي چې باید له تور حجاب سره تور ټیکري په سر او مخونه پټ کړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی بیا وایي ښځینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده.
ټول محصلین پوهنتون ته داخل شوي دي، البته د پوهنتون په داخل کې د پوهنتون د رئیس لخوا څخه ځینو هغه محصلینو ته توصیه وسوه چې مشخص یونیفورم یې نو مراعت کړي او توصیه وروسته ټول ته اجازه ورکړل شوله خپل سنفونو ته ولاړي او خپل درسونه یې وویل.
که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخکې ویلي چې له حجاب سره د ټیکري د رنګ په انتخاب کې ښځې د خپلې خوښې مالکانې دي، خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی وایي د پوهنتون د خزینه محصلینو لپاره له تور حجاب سره تور ټیکری په سر کول د پوهنتون ځانګړی لباس دی چې له دې وروسته باید مراد شي. یادونه ده چې د پوهنتون خزینه او نارینه محصلینو په خوا کوم ځانګړی یونیفورم نه درلود. په همدې حال کې د طالبانو د حج اوقاف وزارت له لوري د کابل د ټولو جوماتونو ملا امامانو ته د جمعې د لمانځه لپاره تیاره خطبه استول شوې او پکې د حجاب په مراد کولو ټینګار شوی. د ځینو جوماتونو ملا امامان وایي دغه خطبه ورته رسېدلې او سبا د جمعې په ورځ به یې په منبر خلکو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ چې د ثور 18مه کېده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لارې د خپل مشرتابه هغه فرمان خپور کړ چې د ښځو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه دی. د طالبانو د ځانګړي تعریف له مخې کومې مېرمنې چې حجاب نه مراد کوي کور به په نخه او وروسته به د کورنۍ مشران امنیتي حوزې ته غوښتل کیږي او آن سزا به هم ورکول کیږي.
د طالبانو حکومت په ترکیه کې د یو شمیر افغان سیاستوالو د غونډې په تړاو عکس العمل ښودلې. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې له هېواده تللي دا سیاستوال کولی شي بیرته افغانستان ته ستانه شي، خو په خبره یې د افغانستان د امنیت د اخلال او نظام پر ضد د هیڅ هڅو اجازه به ور نه کړل شي. د سې شنبې په شپه په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو په یوه ناسته کې د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا اعلان او په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو پر حکومت نیوکې وکړې. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
وروسته له هغې چې یو شمیر افغان سیاسونو پرون په ترکیه کې غونډه وکړه او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا په نوم یې جبهه اعلان کړه، د طالبانو حکومت وایي هر هغه جریان چې د افغانستان امنیت او د اوسني نظام د اخلال لپاره له هېواده بهر جوړیږي دوی پر وړاندې دریږي او هڅې به یې پایلې ورنه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د مې میاشتې په 19مه نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې په ترکیه کې د یو شمیر افغان سیاستوالو د څرګندونو په اړه وویل چې دا کسان یو ځل اسماعیل سوي او نور باید ناکامې تجربې او هڅې تکرار نه کړي.
چیرې دا ناستې بیا هم د فتنه انګیزې په خاطر وي، د دې په خاطر چې افغانانو ته ستونزې ولاړې دي، د دې په خاطر چې ته بیا فساد او غصب او چپاو ته بیا زمینه مساعده کې دغه وخت تېر شوی ده. افغانان نور داسې خلکو چې هغه یو امتحان ورکړی په هر برخه کې ناکام شوي دي او دا فرصت د دین نور کیږي د وانو په سرنوشت لوبي وسی.
ښاغلی مجاهد وایي که دا سیاستوال په هیواد کې د سولې او پرمختګ غوښتونکي دي، بیرته د هیواد ته ستانه او له دوی سره دې په ګډه په هیواد کې د ثبات لپاره کار وکړي، خو مشخص یې د دوی د مذاکرې د غوښتنې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په شپه یو شمېر افغان پخواني چارواکي او سیاستوال د ترکیې په انقره کې سره راټول شوي وو او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا یې اعلان کړه. دغو سیاستوالو له دې ناستې په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه لای او له دوی غوښتي چې ورسره د مذاکراتو ته چمتو سي. د دې شورا په خبر پړنه کې له گاونډیو سیمې او نړیوالو هیوادونو پر طالبانو فشار او د دوی کړنو ته د پام اړولو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت دوام به په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا بدیدو، د نشه یي موادو د تولید ډیرېدو او د کډوالۍ کچې لا پراخېدو دلیل سي. هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو د سیاسي چارو یو پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې حقوقي سلاحکار عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل
چې نور په ټولنه کې چې تبان لري، ځکه دوی په خپل وخت زمان کې ملت غیر له خیانته غیر له جنګ غیر له وزلونه غیر د ملت طبینه او د ملت حق خوړنه نور هېڅ نه دی کړي. حتی په خپلو سیمو کې دوه کوټهیز یو کلینک سیام نه ده جوړ کړی. په بنا دې چې راټولېږي، نه خلک په باور کوي، نه سیاسون په باور کوي. که چېرې بیا په دوی باندې بهرنیان پروژه جوړه کړي چې فشار ورته راوړي، بیا کېدای شي دوی راولي او تحمیلي کړي په ملت باندې.
په ترکیه کې د دغو افغان سیاستوالو له لوري د یادې شورا غړي د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم، د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د تیر حکومت د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني، د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د مقاومت ملي جبهې مشر احمد مسعود، محمد علم ایزدیار، یونس قانوني، الماس زاهد او لطیف بدرام او نور دي چې شمیر یې شاوخوا څلوېښتو تنو ته رسیږي.
کنو نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه لیکنې او مقالې خپرې کړې دي.
لانګ وار ژورنال خبرونه د پاکستانی چارواکو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند خبرو ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې افغان طالبانو په پاکستان کې د طالبانو د تحریک او پاکستانی دولت ترمنځ د اوربند په غځولو کې مهم رول لوبولی دی. مقاله د هغو راپورونو یادونه کوي چې لمخې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې د طالبانو مرستیال امیر او طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر هم دی، د یادو خبرو اترو په برخه کې مرسته کړې ده. ورسته لولو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI پخوانی مشر او د پېښور د قلی اردو قومندان جنرال فیض حمید د حقانی شبکې په مرسته د تحریک طالبان پاکستان له مشرتابه سره مستقیمی خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره تایید کړه چې حکومت یې په پا پاکستان کې د تحریک طالبان د اوربند غځولو خبرې تسهیل کړې. په مقاله کې لولو چې په دغو مذاکراتو کې د حقانی کورنۍ ګډون د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه دوی په سیمه کې مخکې هم د شخړو منځګړیتوب کړی. پر دې سربیره د حقانی شبکه چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې فعالیت لري، د مقالې په وینا د پاکستان پوځ او ISI دواړو مستقیم ملاتړ لري. د مقالې په یو برخه کې راغلي کله چې په 2010 کال کې د پاکستان دولت له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات وکړل او هڅه وکړه چې د پاکستانی پوځ د عملیاتو د درولو په بدل کې د دې ترهګری ډلې د بریدونو د درېدو تضمین ترلاسه کړي، سراج الدین حقانی چې د طالبانو اوسنی مرستیال امیر او د کورنیو چارو وزیر دی په دغو خبرو کې مرسته کړې وه. په مقاله کې په لیبیا کې د القاعده شبکې د غړي اتیا عبدالرحمن هغه لیک ته هم اشاره شوې چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته لیکلی و او پکښې ویلي و چې سراج الدین حقانی پاکستانی حکومت ته د پیغامونو رسولو لپاره د منځګړي په توګه کار کوي. ګارډین ورسپانې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار د راپور په اړه مقاله خپره کړې ده چې د اګست په 15مه د کابل د سقوط لاملونه په ګوته کوي. مقاله د راپور له قوله لیکي سیګار وموندل چې د 2021 په اګست کې د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د سقوط یوازینی مهم لامل د متحده ایالاتونو د دوو ولسمشرانو پریکړه و چې له افغانستان څخه د دې هیواد ځواکونه او قراردادیان وباسي. دا راپور د چهارشنبه په ورځ خپور شو. مقاله یادونه کوي چې د سیګار راپور د دوو مهمو پیښو پر اغیزو تمرکز کړی چې ویل کیږي افغان ځواکونه له ماتې سره مخامخ کړل. یو دا چې د ترامپ ادارې او طالبانو ترمنځ د 2020 د فبروري میاشتې د دوحې تړون، او بل دا چې د 2020 کال په اپریل میاشت کې د بایدن پریکړه چې تر سپتمبر میاشتې پورې له افغانستانه ټول امریکایي سرتیري وباسي او تر شاهد ځواکونه پرې نږدې.